یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې ده. ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. السلام علیکم. نن په کابل کې د دهقان جشن دی. د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې سبا د ژمي له رخصتیو وروسته ښوونځي پرانیستل کیږي او په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند لوبه کرکټ لوبه ده چې ګټونکی به یې نړیوال جام ته وځي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راړوم. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
دا افغانستان په لویدیس کې د اسلامي جمعیت قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې د نن وشي. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی وکړ. او د اروپایي ټولنې مشران وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازی وروغواړي او ښایي یو شپه نور اقدامات هم وکړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په لویدیس کې د اسلامي جمعیت یاد قومندان اسماعیل خان له طالبانو غوښتي کله جهادي مشرانو سره د خبرو اترو غوښتونکي وي. دا خبرې اترې باید په افغانستان کې د نننه ترسره شي. نوموړي دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په هرات کې د خپل وژل شوي زوی میرویس صادق د تلین په مناسبت غونډې ته وکړي. تر دې مخکې اسماعیل خان په هرات کې په یوه بله غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتي و چې کله افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي له جهادي مشرانو سره دې خبرو اترو ته کښېني. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د اسماعیل خان د وړاندیز هرکلی کړی او ویلي و چې جهادي مشران د خبرو اترو غوښتونکي وي په قطر کې دی د طالبانو له سیاسي دفتر سره تماس ونیسي. اخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. محمد حنیف اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاندوی قادر شاه د ښاغلي اتمر د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ملي امنیت سلاحکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د ورځنی سفر د مختلفو بحثونو او د امریکا د متحده ایالاتو د لوړو رتبه مامورینو سره د خبرو اترو باندې پیل کړی.
حنیف اتمر په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته په وینا کې ویل سره له دې چې طالبانو د سولې وړاندیزونو ته رسمي ځواب نه دی ویلی خو جګړه یې لا پراخه کړې ده. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاته محمد نور څخه نوی والی ته د بلخ د ولایت د چارو د سولیز انتقال هرکلی کړی. د مرکزی حکومت او د بلخ د پخواني والی لاته محمد نور ترمنځ له اوږدې لانجې وروسته پرون محمد اساق راهګزر ته د بلخ د والی په توګه چارې وسپارل شوې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغانستان د ډیموکراسۍ د روغوالي د ادارو د لا زیاتې پیاوړتیا په سولیز ډول د لانجو د هواري او د انتخاباتو له لارې پر مشرانو د خلکو د باور له تازه کولو سره تړلی. دا اروپایي ټولنې مشان وایي دوی توافق کړی چې له مسکو څخه خپل استازي وروغواړي او ښایي یو شمېر نور اقدامات هم د روسیې پر ضد وکړي. دوی وایي دې نتیجې ته رسېدلي چې ډېر احتمال روسیې په انګلستان کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومولو مسؤوله ده. اروپایي مشان دا اعلان وروسته له هغې کوي چې د برتانیا صدر اعظم تیریزا مې په انګلستان کې پر پخواني روسي جاسوس او د هغې پر لور د زهرجنو موادو له برید وروسته له اروپایي ټولنې د روسیې د ګواښ په وړاندې د یو موټ کېدو غوښتنه وکړه. په بروکسل کې له اروپایي ټولنې د مشرانو له غونډې وروسته اروپایي مشرانو وویل که اروپایي ټولنه او د دې ټولنې ځینې غړي هیوادونه به نور انتقام اخیستونکي اقدامات هم غور وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ملي امنیت د اوسني سلاحکار مکماستر پر ځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولتن ټاکي. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر وویل بولتن به د اپریل له نهمې نیټې د امریکا د ملي امنیت د سلاحکار په توګه دنده پیل کړي. 55 کلن مکماستر چې په وروستیو کې له ولسمشر ټرمپ سره اړیکې خرابې شوې پلان لري چې په دې اوړي کې تقاعد واخلي. او د امریکا د استازو جرګې پرون د حکومت لپاره د سپتمبر د میاشتې تر پایه مصرفي بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه به په پوځي او کورني لګښتونه زیات کړي او حکومت به د رواني اونۍ په پای کې له پارچاویدو راوګرځي. د 1.3 تریلیون ډالري مصرفي بودیجه د دواړو ګوندونو استازو لخوا تایید شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې لا هم ګڼ شونځي تړلې دي، خو حکومت ژمنه کوي چې سږ کال به د بندو مکتبونو دروازې بیرته کړي. وړاندې به په دې اړه واوري. هڅه کوو چې په کابل کې مو د دهقان جشن ته ورولو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د نننۍ لوبې حال به په خبرونه کې شیبه په شیبه درکړو. دا لوبه د افغانستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې کې وګټي نړیوال جام ته لاره کوي. د حقیقت سره پروګرام هم لرو او په کې د سولې په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شغیدل یو. د افغانستان معارف وزارت وایي چې سبا شنبه د حمل څلورمه نیټه به نوی تعلیمي کال پیل شي. د دې وزارت د نشراتو مسؤول کبیر حقمل نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په 1920 لمریز کال کې معارف وزارت پلان لري چې په ټول افغانستان کې نږدې 1,000,000 زده کوونکي جذب کړي. له بلې خوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او معارف جوړولو پر لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي. له کابل نورحال له اکرام الله اکرام څخه اورو. بلې،
نوې تعلیمي کال سبا د شنبه په ورځ به په داسې حال کې پیلېږي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له زرو ډېر ښوونځي د نامنیو له کبله تړل شوي دي. د افغانستان د معارف وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د نوې تعلیمي کال د تیاریو په اړه نن ازادي راډیو ته وویل چې معارف وزارت په پام کې لري چې په 1920 لمریز کال کې به له 1,000,000 ډېر نوي زده کوونکي جذب کړي. ښاغلي حقمل همداراز وویل چې په ټول افغانستان کې به زرګونه ښوونځي سبا د میلیونونو زده کوونکو قربانه وي. نوموړي وویل
موږ به انشاءالله تیاری زموږ دا ده چې څومره ډېر زده کوونکي ښوونځیو ته راځي هغه به جذب کېږي، او څومره ډېر چې لمونږ نه تقاضا د تعلیمي خدماتو کېږي هغه به ورته فراهم کوو. د دې ټولو تر څنګ زموږ وړاندوینه دا ده چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان به ښوونځیو ته راځي، او انشاءالله د دوی په راتللو سره به زموږ لومړي ټولګي بیا هم له زده کوونکو نه ډک وي. د دې تر څنګ به د څه باندې 250 یا 300 په شاوخوا کې نوي ښوونځي ایجادېږي، او په دې ډول سره به تر تیر کال په خوځ موږ د معارف خدمات او کلنې پراخیږي.
د وای د معارف وزارت پلان لري چې د دې کال په اوږدو کې د 1,090 خونکو د استخدام ترڅنګ له 500,000,000 جلدو څخه ډیر درسي کتابونه چاپ او په خونځیو کې به ویشل شي. خاغلی حقمل د تلل شوی خونځیو ته په اشاره سره وویل چې په تیر کال کې په ټول افغانستان کې 1,015 خونځي تلل شوی، او هیله مندي شته چې په روان کال کې به دا شمیره راټیټ او زیات شمیر خونځي به د زکونکو پر مخ خلاص شي. د همدارز وویل چې د افغانستان خونی سیستم غیر سیاسي، غیر نظامی او بې پرې بهیر دی، او هیڅوک نشي کولای چې له دې سیاسي او پوځي ګټه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی 1920 لمریز کال له معارف د ملاتړ کال ونوموه. د افغانستان د معارف وزارت په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو لپاره د تیاریو خبر ورکوي چې همدا اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ډېری زده کوونکي د ښوونځیو د تعمیرینو، درسي کتابونو او د مسلکي ښوونکو له نه موجودیت شکایت کوي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو غړي نثار حارس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که د معارف وزارت د بنسټونو د قوي کولو او د معارف جوړولو لور پیاوړي ګامونه پورته کړي، نو دا به د هیواد لپاره ګټور وي. دی وایي
زه امیدوارم سش کال کې د معارف وزارت د پوهنې وزارت وتوانی شي چې د معارف لپاره د مکتبونو د جوړولو لپاره د په معارف کې د کتابونو د نشر او په کار اچولو کې د شاګردانو لپاره او د زده کوونکو لپاره ښه اقدامات وکړي، تر څو چې د موږ شاګردان وتوانی شي د لمر د نور نه او د آزاد هوا نه په خپل صنفونو باندې وستي او خپل درسونه به زده کړي.
خاغلی حارس همداشان بی سوادی د افغانستان د خلکو یو لوی استونزه او غلې دښمن یاد کړ، او لمعرف وزارت غوښتنه وکړه چې د خون او روزنې د کیفیت د خکېدو هدف باید خپل حل زلې تیز کړي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې تیر کال تر زرو ډېر ښوونځي په نامن سیمو کې تړلې وو، او د افغانستان د پوهنې وزارت ژمنه کوي چې روان کال به لویه برخه چې مکتبونه چې تړلې دي بیرته پرانیزي. د معارف په برخه کې یو بل مشکل دا دی چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې مکتبونه نشته. له هغو ولایتونو کې چې هلته د ښوونځیو شمیر کم دی او یا ودانۍ نه لري یو هم نورستان دی. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال روح الانوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو په تیرو شپاړسو کالو کې د ښوونځي ودانیو جوړولو ته پام نه دی شوی. اوس هم زده کوونکي شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو خپلو زده کړو ته دوام ورکوي. د منډول ولسوالۍ یو تن ښوونکي ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم د محمد شاه ده. تعمیرات بالکل موجود نه لري. موږ سبقونه خایو او څه مسجدونه دي او اون لاندې سایه دي او داسې به مناسب ځایونه دي. سبقونه خایو موږ او خلک په جمع ماشومان لپاره موږ دا خبره درې کوي ځکه چې ماشومان په عزت کې داسې ځایونه دي کینوی تاسو لازمي دي چې جوړ شي او سهولت پیدا شي.
مولوی تاج محمد وایي د ښوونځي او د ودانیو نشتوالي په وجه ښوونکي او زده کوونکي دواړه ستونزو سره مخ دي.
اکثر ماشومان په جماعتونو کې ونې لاندې بوټي لاندې هسې یو هوار ګوندې ځای یا چمن یا هماغه ځای کې شاګردان سبقونه وایي. اکثر
هغه وایي د تعمیرونو د نشتوالي په وجه زده کوونکي په سمه توګه درسونه نشي زده کولی.
ښه ځای نشتوالي په وجه ماشومانو ذهنونه او فکرونه او توجه ډېر خراب شوي دي.
په نورستان کې د پوهنې رئیس محمد امین حماد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول ولایت کې 211 ښوونځي لري چې ډېرې ودانۍ نه لري او دوی له مرکزی حکومت د ودانیو جوړولو غوښتنه کوي.
صرف 25 بابا تعمیر لري، ودانۍ لري، هغه هم نیمایي تخریب شوې دي. طبیعي او غیر طبیعي مشکلات په اساس باندې هغه هم قابل ترمیم دي. نورې چې دی 112 مکاتب تر اوسه پورې اصلا ودانۍ نه لري، تعمیر نه لري.
د هیواد په یخو سیمو کې په داسې حال کې د نوي تعلیمي کال د پیل زنګ وهل کیږي چې د نورستان په څیر لري پرتو او د دولت له پامه غورځېدلو ولایتونو کې په بیا هم زده کوونکي د شین اسمان لاندې او د سرپناه نشتوالي حالات کې خپلو درسونو ویلو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو پورې په منځني سپدو لښ پښنوې په ټول افغانستان کې اوري او په همدې چپو د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې آشنا راډیو اوریدلی شي. کابل ته ورته هلتنن د دهقان جشن دی. د دې جشن له سیمې د ازادي راډیو خبریال حدیث پردیس په ټلیفون را سره دی. پردیس صاحب، څنګه جشن څنګه روان دی؟
سلام تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بلې، څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کابل بادام باغ سیمه کې د دهقان میله یا دهقان جشن روان دی. سم دا اوس همدلته په دغه د بادام باغ سیمه کې کوم ځای کې چې دغه جشن مراسم ترتیب شوي دي، همدلته یې ما کنسرټونه روان دي او ځوانان پیغلې دي ټول راغلي دي او ځوانان اترونه کوي او همداراز دهقانانو د شاوخوا 213 کورتو کې چې د زراعت وزارت د ویان په خبره شاوخوا 213 کورتو کې د خانانو هم خپل توکي دوی نندارې ته ایښي دي او همدارا صنعتکارانو دوی خپل توکي دلته نندارې ته ایښي دي او فضا ډېره صمیمي ده او کورنۍ مخصوصا د نورو یعنی تېرې ورځې په نسبت باندې نن کورنۍ ډېرې تر سترګو کېږي. فامیلونه راځي دلته خیمو ته ورځي، له خپل توکو لیدنه کوي او آیم خي او همداراز یعنی فضا د خوښۍ فضا ده. او بل توپیر په دې کې د زراعت وزارت خبره څرګندې ده، دهقان په جشن کې دا دی چې دوی وایي چې مونږ دغه کوم توکي چې افغان دي حقي مدلته نندارې ته ایښي دي، د دوی لپاره د بازار موندنې په برخه کې ځینې بهرني هېوادونه هم دې ته اوس لیوالتیا ښیي، یعنی راغلي راځي او دغه توکي ګوري او د دې د اخیستلو یا افغان صنعتکارانو سره د دوی د توکو نه د استفادې لپاره تړونونه لاسلیک کوي چې یو یا مهم یادوي چې هند علاقمندي ښودلې ځینې توکي دوی راځي لیدنه تې کوي او همداراز علاقمندي ښودلې چې هغوی وپېري. او همداراز یو بله خبر دا چې چارواکي هم تر سترګو کېږي، یعنې د ولسي جرګې وکیلان، عام خلک ټول په دوستانه فضا کې دلته راغلي دي له کوم ویری او ډار پرتا او په خوښۍ کې دغه جشن نمانځي.
بله، پر دې سپتا سو هینت اشاره وکړه او البته تیرونه مو راپور درلو چې سعودي عربستان هم غواړي چې د افغانستان محصولات سشکال وپیری. تاسو مخکې د اتنونو او د سندرو او د موسیقي خبره وکړه، تاسو لکه چې کومه ګوشه کې ولاړی اسې، ځکه چې د اتن ژخو د ډول ژخو لري او دیدل کیږي.
رانه شما ما ویل چې په خبره سره پوه شو ما تړونه او تړونه خو ښه ګرم روان دي او طالبان چې هم کوم ځای کې اتان ده یعنی د جشن خلک کوشش کوي چې عمل ته ځان ورسوي مزه ځکه له رانه شم چې تاسو سره خبره پوه شو اوریدونکي آواز ته اوریدلی شي
او د خلکو شمیر څنګه اټکل کوي خلک زی راځي او کنه په مشخص شمیر خلک عمل ته دیګر
ناشي ورته نن چون جمعه ورځ ده او د رخصتي ورځ او اکثره یعنی د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او ما شیبه مخکې د زراعت وزارت بیان سره مې خبرې وکړې هغه ویل چې تمه ده چې د خلکو شمیر دغه میله چې پرون پیل شوې وه نن هم شته او سبا هم وي د خلکو شمیر له ماسپښین نه وروسته دوی ویل چې تمه لري چې نور هم زیات شي خو اوس چې زه ګورم اوس هم په کافي اندازه خلک شته دي کورنۍ ماشومان مېرمنې ټول دوی راغلي او همدلته خپلې شیبې په خوښۍ تېروي او زه شیبر صاحب اوس چېرته د اسما آواز اورې هغه مخکې دا خبره وکړه چې کوم ګوشې ته تللی نو هغه سیمې ته لږ لږ ور روان دي اتنونه دي او کنسرټونه دي او هغه شپه دي کېدای شي تاسو هم آواز
بله بس هغه آوازونه خو به بیا په راتلونکو خپرونو کې هم واورو تاسو ویل چې 230 غرفې هلته پرانیستې دي له دغو غرفو خلک سودا هم اخلي او کنه تنه د نندارې لپاره دي
او سودا هم اخلي اکثره دغه دلته خو چې د کوم غرفو کې اکثریت یو مطلق افغاني څوک دي او ځینو سره خبرې وکړي ځینو خلکو سره یو خو د ضرورت هغه څوک هم دلته موجود دي یعنی او په ارزانه قیمت هم دوی ورکوي او بله مسله دا ده چې خواله کدا ده چې د څوک افغاني دي او خلک هغه مینې له مخې چې د کورنیو تولیداتو سره لري او یا د کورنیو تولیداتو ترشت لپاره دوی راځي نه یوازې دا چې لیدنه کوي بلکې زه ګورم چې د خلکو کورنیو سره هغه ورسره شته دي یعنی
مننه حدیث پردیس د کابل د بادامباغ د جشن هال حدیث پردیس درکوه البته مخکې تر دې چې یو نړیواله موضوع واخلو او بیا بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کړو د کرکټ حال بدر کړم د آیرلند او افغانستان ترمن د کرکټ یو ورځنۍ لوبه په زیمبابوې کې روانه ده آیرلند تاس یا پچا ګټلې ده او بیټنګ یې پیل کړی دی تر اوسه پورې په 4.2 اوورونو کې آیرلند 14 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی یې له لاسه نه دی ورکړی
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اروپای ټولنې د روسیې لپاره خپل استازی بیرته رابللی دی د ټولنې دا ګام وروسته تر هغه پورته کړ چې بریتانیا ماسکو تورن کړ چې د پخواني روسي جاسوس په مسمومولو کې لاس لري رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او همدا شیبه په استودیو کې را سره دی مراد صاحب اروپایي ټولنې د خپلې دې پریکړې په اړه چې خپل اساس یې له ماسکو بیرته راوغواړي څه توضیح ورکړې ده
مننه شیبر صاحب د اروپایي ټولنې مشرانو نن په بروکسل کې د خپلې غونډې په پیلولو کې په اول سر کې دا پریکړه وکړه ویل چې نه یوازې دا چې خپل استازی بله ماسکو نه راغواړي بلکې د روسیې خلاف پر نورو اقداماتو هم غور کوي البته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې نور اقدامات به څه وي لکه څنګه چې تاسو ویلې برتانیې د وایي چې د دې ډیر زیات احتمال شته چې خپل ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه پخوانی روسی جاسوس ته مسمومولو امر کړی وي او په دې خاطر د برتانیې او د روسیې ترمنځ سیاسي او ډیپلوماتیک بحران رامنځته شوی برتانیې درویشت روسی ډیپلوماټان وستي او روسانو هم ویلي چې په همدومره اندازه کې به برتانوي ډیپلوماټان وباسو اوس مسأله تقریبا د اروپایي ټولنې او د روسیې ترمنځ شوې ده ځکه برتانیې صدر اعظم شیبر صاحب وښودلي چې اروپایي ټولنه باید یو ګډ دریځ ولري او موږ د روسیې پر وړاندې خپل یووالی په دې موضوع کې څرګند کړو
البته بریتانیا غیواد دی چې له اروپایي ټولنې د وتلو په حال کې ده نو څرنګه آیا ټول اروپایي هیوادونه د بریتانیا د دریس ملاتړ کوي
مخکښ ټول اروپایي هیوادونه لکه جرمني اسکندنوي هیوادونه نور دا ټول د برتانیې تر شا ولاړ دي مثلا د جرمني صدر اعظم ویلي دي چې دا وخت دی چې موږ باید خپل د دوی په اصطلاح یونیټي یا یووالی شو او څرګند کړو اما ځینې هیوادونه څنګه تاسو ویل شبر سیب شته دي لکه سلوواکیا د یو څنور هیوادونه چې هغه وی چې کډ روسي خلاف اقدامات کوي پاین حال کې بیا موږ خپل هیوادونه بد له روسیې سره روابط هم تر هغه کچه خراب نه کوي چې د برتانیې او د روسیې ترمنځ دي
مننه رضوان مرادو چې په دې اړه تاسو ته معلومات درکول چې اروپایي ټولنې د روسیې لپاره خپل اساس بیرته رابللی دی. له یوې خبرتیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو او د کرکټ حال هم درکو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په زیمبابوې کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د لوبې 15 اوورونه بشپړ شول. د دې 50 اووره لوبې په ترڅ کې تر اوسه پورې ایرلند 45 منډې جوړې کړې دي او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي تیر لمریز کال د دغه هیواد تولیدات او صادرات ډیر او د بودیجې لګښت د تیرو کلونو په پرتله لوړ وو. دا وزارت وایي افغانستان په 1969 لمریز کال کې 50% اقتصادي وده لرله او بخشي 15% اقتصادي وده لرله او دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده. بخښنه غواړم، 0.5% اقتصادي وده لرله او اوس 3% ته رسیدلې ده وده. عام خلک او د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي د خلکو په ژوند کې څه بدلون نه دی راغلی، بلکې اقتصاد یې د خرابېدو په لورې تللی دی. یوسف خان زادران په دې اړه په 2016 لمریز کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کوي.
د محصولاتو او تولیداتو لوړول د خصوصي سکتور څخه ملاتړ، د بودیجې لوړ لګښت او د صادراتو ډیرول هغه څه یادېږي چې د افغان چارواکو په باور تیر کال د دغه هیواد اقتصادي ودې میلان لوړ ساتلی دی. د اقتصاد د وزارت ویان سهراب بهمن ازادي راډیو ته وویل دغو کارونو ته په کتو وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان اقتصادي وده نږدې 3% ته رسیدلې ده.
خوشبختانه رشد اقتصادي افغانستان در سال کې گذشت
له نیکمرغه په تیر شوي کال کې، یعنی په 1996 مریز کال کې، موږ د 1995 کال په پرتله د 0.5% اقتصادي وده شاهدان وو. نو زموږ اقتصاد د تیر کال په پرتله په خزای کې دی. د خپل خی چې اقتصادي وضعیت ورو ورو ښه شوی او میلان د زیاتېدو لوري ته دی.
د دې ترڅنګ د سیمې د ځینو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیسته ټاپي او ځینو نورو پروژو ته کار چې افغانستان ته د منځني او جنوبي اسیا ترمنځ د پله حیثیت ورکوي، هغه څه یادېږي چې د اقتصاد وزارت په باور تیر کال ورته ډیر کار شوی دی. دغو ټولو کارونو ته په کتو د بېوزلۍ لوړه کچه، بیکاري، د وارداتو لوړه اندازه او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت کمېدل، د اقتصاد وزارت دعوی ده چې تیر کال افغانستان اقتصادي وده لرله ننګوي. عام لکه په دې باور دي چې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو ادعا باید هغه وخوشي چې د خلکو ژوند بدلون ومومي.
زما نوم احمد فرید دی، د سیاحتي شرکت یو مدیر یم. تیر شوي کال کې ټول کارونه د هر طرف نه ډېر تاثیر لرلو، ډېر خراب شوي دي.
والا د حکومت خبر ده چې وایي چې اقتصاد په مخ پر وړاندې ځي او د خلکو اقتصاد پورته کوي. زما خپل شخصي او د نورو خلکو نظر سره کوم چې وینم د خلکو اقتصاد ورځ په ورځ ضعیفېږي، تر دې انده چې بعض خلک خپل شخصي غټ کاروبار ډېر کوچنی کوي.
د مالی وزارت مرستیال محمد خالد پاینده ازادي راډیو ته ویل که په افغانستان کې پروژې بشپړ شي، بودیجه په ښه توګه ولګول شي او په خلکو پانګونه وشي، د خلکو په اقتصادي وضعیت کې هم بدلون راتلونکی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دواخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ټاپي اقتصادي پروژې پرانستان، د کاسا زر ټوټاپ، یوې لارې او یو کمربند پروژې، د ریل پټلیو غځول او د چابهار بندر څخه استفاده د هیواد ښه اقتصاد ته رسوي چې تیر کال ورته د پام وړ کار نه شوی دی.
اقتصاد په برخه کې ګورې مړله د یو هیواد او لوی لارې محدودیت اخلاص ومن متعدد لارې خلاص کړلې. مړله ازبکستان او آذربایجان سره هم هوایی کوریډور پرانیستی، زمون پروازونه پیل سول. د تعرفې په برخه کې کاملا ډیر زیات چټواله راغلی دی. هیوادونو سره شاندا اوس د منځنۍ اسیا د هیوادونو سره مړ د کار پیل کړی دی.
افغان چارواکي وایي کرنیز محصولات، صنعتي تولیدات او د خدماتو برخه هغه سکتورونه دي چې تیر کال یې کورنی عواید لوړ کړی وو. خو د صادراتو او وارداتو ترمنځ د انډول نشتون، ناامنی، اداري فساد، جرمي اقتصاد چې قانوني اقتصادي وده اغیزمنوي، او د هیواد څخه د ځینو پانګوالو تېښته بیا هغه څه یادېږي چې د ولسي جرګې د غړي فاطمې عزیز په باور اقتصادي پرمختګ یې ټکنی کړی دی.
دا
وایي موږ ولیدل چې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې تیر کال هم زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ و. په دې برخه کې فساد او ناامني اوس هم محاکمه ده. موږ ولیدل چې خلک یوې خولې ډوډۍ ته زوريږي او کله چې امنیت نه وي نه څوک سوداګري کوي او نه اقتصاد ښه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د نړیوال سوداګرۍ مسول میر سید سیدی ازادي راډیو ته وویل تیر کال د افغانستان صادرات $250 میلیونو په شاوخوا کې وو، په داس حال کې چې واردات یې $1 میلیارد ته رسیدل. د حکومت ادعا و د اقتصاد په برخه کې شته ستونزو او د خلکو شکایتونو ته په کتو د اقتصادي چارو کارپوهان په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد ته په کوم نظر ګوري؟ د بانکي سکتور یو مسول روح الله اوریاخیل وایي ځینې داسې اقدامات شوي چې په اوږده مهال کې د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولی شي.
زه د اوس په دغه کال تیر سو، زه په ده کې ډېر خوشبینه یم. د خلکو لپاره ډېر موقع دی، کار مساید سي، بېرته د خلکو په ژوند کې بېرته یو نوښت راغلی. د درې کالو دوی زحمت و ایسته سترغو یې هغه د 14 کلو مشکلات چې موږ ته پاتې وو هغه یې پاک کړه.
دی وایي د افغانستان اقتصاد په تیر کې تر ډېره غیر واقعي وو او تر هغې چې زیربنایي کارونه بشپړېږي ښایي هم خلک په خپل ورځني ژوند کې ډېر تغییرات ونه ګوري. د ښاغلي اوریاخیل په وینا د یو پرمختللي هیواد لپاره پیاوړی اقتصاد خورا مهم دی چې دغو هدف ته د رسیدو لپاره افغان حکومت کولی شي د جغرافیایي موقعیت څخه د استفادې ترڅنګ پیاوړي اقتصادي پروګرامونه عملي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
څاروی در په یاد شو. څاروی هغه شی دی چې د کاروندو پر سر د مرغانو د شړلو لپاره په پټیو کې ولاړ وي. اسمت څاروان مو په دې راپور کې په جاپان کې له روباتیک څاروي خبروي.
په جاپان کې د کوش په شان له ځینو ځناورو څخه د کاروندو د ساتنې لپاره روباتیک لیوه جوړ شوی دی. دا لیوه وزمه روباټونه ډارونکې داړې او د لیوه په شان سرې سترګې او پوستکی لري او وحشي حیوانات نه پرېږدي چې کاروندو ته داخل شي. جاپاني ساینسپوهانو د تیر کال په دوبی کې دا لیوان وازمویل. دا روباتیک لیوان 40 انچ لوړوالی لري او کله چې نور حیوانات ورنږدې شي کولی وهي. د لیوه په بیټری چلیږي او بیټری یې د لمر په انرژۍ چارجیږي. د لیوه د انګولا یا کولو ډول بدلیدای شي ځکه چې څو ډوله کولې پکې ثبت کړای شوي دي. د هر لیوه روباټ بیه $15,000 ټاکل شوې ده. په جاپان کې ځینې وحشي ځناور کاروندو ته زیات زیان اړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه شبس خان زینخل نه در خوست ولایت نه در شکوت ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما دې ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلام وایم. بل دا خبره چې د افغانستان ټول ځوانان باید راجګ شي، په یوه جذبه سره ټینګار وکړي، یو پرمختګ وکړي چې د کونړ ته توغندي راشلل کیږي باید دغه ځواب نیک ځوانان وایي. وسلام.
بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند څخه تاسو ته پیغام لرم. زړه دفاع وزیر دا خبر ډیر خوښ شو چې دی وايي د افغان سرحدي ځواکونه اجازه ته اړتیا نه لري، باید دوی د پاکستان د بریدونو جواب ورکړي. زما پیغام هغه سرحدي ځواکو ته دا چې پر کوم منطقو دغه توغندي راځي، دویم باید بینس له جواب ورکړي چې بیا داسې اقدام پاکستان ونه کړي.
السلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ په تماس کې یم. شړلې صبر کوم. د دولتاباد ولسوالۍ څخه اوس راوتلې د شیرینتاګا ولسوالۍ او مربوطات څخه د استانې ته راوتلې د چول ته راوتلې د جنگ دای ساتل. زما د طالبانو مسترګې په لار کې چې دوی یو مفصل جواب وایي ورپند چې دا دغه مصیبت په موږ ګرځي افغانان خلاص ټولې کتلې بارې په خپل پوری کړه نه و دا آی نظر غلې پاکستانی کې ته دارسن کې مېره ولې دي بیر مسلمانان غلې دي چې ما شام راو د ورځې راو دي پر شپه په کراچۍ کې د شپې ورته دی واه خپل کندوالو سلاو ته دا کندوالو سلاو نه ولې چې زنه راو ته مو د ماشر ورځ بنو موږ نه دلې د چا غو بسنګ خدمت راغله چې دا غرسن بیا سره ما یا تاسو هم بس کې تاسو هم خپل ته وګورئ تاسو هم مسلمانان یاست باندې موږ دې لکه په وجه د په بلختي مناسبت په دې باندې تاسو ته بالا مستو وايي ګریوان موږ سره لې چې دا عملیاتو څخه سره سي ساي او کې تاسو د فاریاب د ولایت څخه سره په تماس کې. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځني څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. کرکټ ته مخه کوو. په زیمبابوې کې د آیرلند او افغانستان ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. تر دې دمه په وو ورونو کې آیرلند څلورویشت منډې جوړې کړې دي. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. په چې اټاس نن د لوبې تر پیلېدو مخکې آیرلند وګاټه او بیټنګ یې پیل کړو. د افغانستان له لوري تر اوسه پورې یوازې دوو بالرانو بالنګ کړی دی. مجیب الرحمن زادران په 3.2 اوورونو کې تر اوسه پورې 14 منډې ورکړې دي او دولت زادران په 4 اوورونو کې 10 منډې ورکړې دي. د افغانستان لوبه دغه شی روانه ده. وړاندې بیا هم د دې لوبې په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. خو اوس لنډ خبرونه له اجمل انڅخه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي طالبانو په وروستیو کې جګړو ته لا زور ورکړی. ښاغلی اتمر دا خبره پرون په واشنگټن کې وکړه. په افغانستان کې د امریکا سفیر لاتا محمد نور سخنوي والي ته د بلخ ولایت د چارو له سوله ییز انتقال هرکلی وکړ. پرون په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور څخه د ولایت چارې نوی والي محمد اسحاق راهګزر ته وسپارل شوې. په کندهار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګرۍ د چارو یو مرکز پرانستل شو او د برتانیا صدر اعظم وایي د اروپایي اتحادیې نورو مشرانو ته به ووایي چې باید د روسیې د ګواښ پر ضد چې پوله نه پیژني لاسونه یو کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلیو. د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره مو د افغانستان د سولې موضوع مطرح کړی ده. په وروستیو کې د طالبانو لخوا یو خبر خپور شو په هغه کې وویل چې دوی د ته چمتو دي چې له امریکایانو سره د سولې خبرې مخته یوسي. خو د افغانستان جمهور رئیس په فبروري په 28مه د کابل پروسې په دوهمه نړیواله غونډه کې طالبانو ته یو شمیر تسهیلات وړاندې کړل او ویل چې د دوی ګوند په رسمیت وپیژني. د یو ګوند په صفت، د سیاسي ګوند په صفت باندې په کابل کې دوی کولای شي چې دفتر پرانیزي، د دوی زندانیان به خوشی کړي او یو شمیر نور وړاندیزونه ورته وکړل چې تر دې دمه هم طالبانو دې ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی. په دې خبرونه کې د افغانستان د نننه د اداري فساد په اړه چې په تیر کال کې اداري فساد سره مبارزه څنګه وشوه یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې تر دې چې دې راپور ته مخه کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه سره صفی الله سنګزی کتنه کوي.
د 1990 کال په لومړی ورځ په کابل کې سخی زیارت ته نږدې مرګونی حمله د نړیوالو چاپی او آنلاین رسنیو پام راړولی دی. په دې برید کې څه باندې 10 کسان ووژل شول. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې دا د هغو ورځ تر بلې زیاتېدونکو حملو تر ټولو وروستۍ یوه ده چې شیعیان پکې په نښه شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه دواړو اسلامي دولت ډلې او وسلوالو طالبانو له 2014 کال راهیسې په جماعتونو، زیارتونو، ښوونځیو او عامه غونډو د څه باندې لسو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي د غو ډیرو بریدونو هدف چې د رخصتیو په ورځ او په مذهبي مراسمو کې کیږي ظاهرا په افغانستان کې د سنیانو او شیعیانو ترمنځ د نفاق چول دي. خود دواړو لورو مشران ویلي چې دا ډول بریدونه د سنی مذهبو او شیعیانو ترمنځ یووالی نشي زیانمنولی. ایران، سعودي عربستان، پاکستان، متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو سازمان، ناټو او اروپایي ټولنې په کابل کې د چهارشنبه ورځ برید غندلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم په کابل کې شوي برید ته په کتو ویلي چې اسلامي دولت دلی یادایش تیر لمریز کال هم په کابل کې ګڼ شیعه مسلمانان په پرلپسې توګه هدف وګرځول. تور اسپانی په لیکنه کې راغلی چې داعش غواړي په افغانستان کې قومي شخړې جوړې کړي او د امریکا له ملاتړ برخمن د اشرف غنی په مشرۍ افغان حکومت بې ثباته کړي. او فارین افیرز مجلې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې او د افغان سولې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې لومړی راغلی چې هر ورځ 15,000 امریکایي سرتیري په افغانستان کې جګړه مخته وړي او پر روان میلادي کال کې د دغو پوځیانو دفاعي لګښتونه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. د مقالې لیکونکي په باور د دې جګړې په هر پړاو کې پیسې او وسلې تر ډیپلوماسۍ او سیاست ډېر مهم دي. د فارین افیرز مجلې په دې مقاله کې راغلی چې دا وضعیت د بدلون وړ دی که چیرته د امریکا مشران طالبانو ته ښکاره کړي چې د سولې پروسه هغوی ته د هدفونو پر رسیدو کې مرسته کولای شي. د مخالی لیکونکو په باور امریکایي چارواکي کولای شي دا کار له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په تدریجي ایستلو ثابت کړي، هغه څه چې د واشنگتن له هدفونو دي. فارن افیرز همدارس لیکلي چې طالبان دې ته اړتیا لري تو باور وکړي چې له واشنگتن سره موافقه له افغان حکومت سره د یوې همغږي شوې پروسې له سره تیریږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په زیمبابوې کې د زیمبابوې په مرکز هراري کې د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د 50 اورونو لوبه روانه ده. آیرلند په 8.4 اورونو کې 1.5 منډې کړې دي. یو لوبغاړی هم له لاسه نه دی ورکړی. د افغانستان له لوري دولت زادران بالینګ ته ولاړ دی او مجیب الرحمن. دولت زادران په 4.5 اورونو کې 19 منډې ورکړې دي او مجیب الرحمن په 4 اورونو کې 14 منډې ورکړې دي. د آیرلند لوري سټرلینګ شل منډي جوړې کړې دي. سټرلینګ د افغانستان سره په خو هم په لوبو کې ډېر شلوبې تللې دي. د افغانستان لپاره دا خطرناک بیټسمن دی. کچرته افغان لوبغاړي اوس هم د وکټه ژر تر ژره واخلي نو په آیرلند باندې به فشار راشي. دا لوبه د افغانستان او آیرلند لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې ګټونکی به په 2019 کال کې په انګلستان او ویلز کې یو ورځنی نړیوال جام ته لاره کوي. تر اوسه پورې زیمبابوې او بخشي کوربه زیمبابوې پرون بایلو ده. تر اوسه پورې ویسټ انډیز توانېدلی دی چې دغه جام ته لاره وکړي او یو بل ټیم به ورته انتخابیږي چې هغه د نن لوبې نتیجه ده. نو دا لوبه بیا هم د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده چې که افغانانو دا لوبه وګټل نو نړیوال جام ته به لاره وکړي. وړاندې په دې خبرونه کې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د سولې په ارتباط په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو له سفیر سره شخیدلی و چې د دوی نظر څه دی، آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده او کنه ده، که څه هم د روان لمریز کال له پیله تر د نن پورې او د کال تر پیلېدو مخکې هم د سولې په برخه کې ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او ډېر افغانان ورته هیله لري چې سږ کال به د سولې په برخه کې پرمختګ وشي. خو اوس پراشو په افغانستان کې اداري فساد ته د افغانستان جمهوري ریاست وایي په 1469 مریض کال کې د فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات شوي او یو شمېر عاملان محکمو ته راکشل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په دغه کال کې د فساد 2800 دوسیې بررسي کړې دي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت په 1469 مریض کال کې د فساد ضد مبارزه کې سم بریالی نه و. بلخوا ځینې عام خلک د فساد پر ضد مبارزې په څرنګوالي انتقاد کوي او ځینې د برخه کې د حکومت لا سراوړ نستای. په دې اړه تفصيلي راپور له کابل خان محمد اسین وړاندې کوي.
مایات قضایی ریاست محکمې ابتدایي رسیدګي به جرایم سنگین فساد اداري
د افغان حکومت له حسو او د نړیوال ټولنې لټینګار سره سره په افغانستان کې اداري فساد په 1369 لمریز کال کې د ویستونزې په توګه پاتې او حکومت پکې ونه توانید چې لمنځه یوسي. خو افغان حکومت وایي په دغه کال کې د اداري فساد پر وړاندې مؤثر اقدامات کړي دي. د ولسمشری ماڼۍ د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
ما در عمل اقدامات مهم را انجام دادیم، شفافیت در بودجه
مونږ په عمل کې مهم اقدامات کړی دي. له دې جملې د 1469 کال په بودیجه کې شفافیت، د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو په تړونونو کې اصلاحات، د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژي جوړول چې تمرکز یې په وزارتونو دی چې ډیر مصرف او ډیر عواید لري. د حکومت ټینګار پر دې دی چې شفافیت او د ځواب ورکړه څنګه رامنځته کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي وایي دغه اداره په 1469 لمریز کال کې توانېدلې چې د اداري فساد 2800 دوسیو ته رسیدګي وکړي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل د فساد قضیې په جدي توګه څېړل شوي چې په اساس یې په سلګونو کسان محکمو ته ورپېژندل شوي دي.
از مجموع بیش از 2800 قضیه که در یک سال مالی سیز است.
ل 2800 قضیه څخه چې پښپګنوی مالی کال کې د لوی څانوالۍ لخوا ورته رسیدګي شوی، 460 یې د اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز پورې اړه لرله، چې لنیک مرغه دغه مرکز اختصاصي څانوالۍ هم توانیدلی په دقت او غوڅ توګه یې په حق له دندې پر مخ بوزي.
دوی د دې لامل میلیونونه ډالر او سباندې 1,500,000,000 افغانۍ ترلاسه او د دولت خزانه ته سپارل شوی دی. خاغلی رسولی وای د فساد اکثر عاملین د عامه خدمتونو او د پوځي او ملکی برخو لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي دي. د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د فساد پر ضد د مبارزې یوه برخه ده چې په شپږنویم لمریز کال کې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ځینو جنرالانو په ګډون د حکومت یو شمېر لوړپوړي کسان په علني توګه محاکمه کړي او د سزا حکم یې ورراوړلی دی. په ورته وخت کې د فساد پر ضد د مبارزې عالی اداره وایي په شپږنویم لمریز کال کې د فساد پر وړاندې ډېر کارونه شوي چې په ترس کې په لسګونو دولتي او غیر دولتي ادارې ارزول شوي دي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری وایي
در سال جاری تخلفات زیادی در اکثر وزارتخانه پیدا
شد. پر روان کال کی پا اکثر وزارتون کی سرغړونی کشف او ضبط شوی چی شاوخوا 15 بیلابیل اداری پکی شامل دی. همدارنګ د اویا دولتی او غیر دولتی درو ملکیتونه ارزول شوی او راپور د حکومت مشرتابه او ځینو سرغړونی لوی سنوال ته وړاندې شوی دی.
خاغلی فخری منی چې په شپږنویم لمریز کال کې امنیتي او سیاسي ستونزې لامل شوې چې دغه اداره ونه توانیږي چې له مفسدینو سره سمه مبارزه وکړي او عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په انتخاباتي کمپاینونو کې او د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتولۍ او د فساد پر ضد مبارزې ژمنې کړې دي. خاغلی غنی د شپږنویم لمریز کال په لومړیو کې په ځینو دولتي ادارو کې د فساد پر شتون انتقاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د فساد د زړه په نامه یاد او په دغه وزارت کې د فساد په لمنځه وړلو تاکید وکړ. اوس چې د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد پر ضد مبارزې له مسئلې کال تیریږي، دغه وزارت وایي د فساد ډېرې دوسیې چې ځینې جنرالان هم پکې شامل دي لوی څارنوالۍ ته لیږلي دي. د دغه وزارت د پلټنې رئیس ضیا کوهستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په 1400 شپږنویم کال کې 1318 دوسیې وارزولې او د 244 مزنونو جنرالانو افسرانو ساتنمنانو سرتیرو او ملکی کارکوونکو په ګډون مو 1550 دوسیې لوی سمبل ته سپارلې دي.
خاغلی کوهستانی وایي په دغه وزارت کې اصلاحات په جدي توګه ادامه لري چې څو د پولیسو لیکې له مفسدینو پاکې شي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزه کې د ملګرو ملتونو د پایدار پراختیا اهدافو ته نه دی رسیدلی. د دغه راپور له مخې د پایدار پراختیا پروګرام د 193 هیوادونو لپاره 14 هدفونه په پام کې نیولي چې له مخې باید تر 2030 میلادي کال پورې د بېوزلۍ له منځه تلل تضمین شي. د شفافیت نړیوال سازمان په خاطر دې په خپل یو کلن راپور کې افغانستان د نړۍ د 130 هیوادونو په لیست کې ځای کړی و چې د سومالی، جنوبی سودان او سوری وروسته 15 امتیازونه اخیستي او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په 4 فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. د ولسی جرګې ځینې غړي د اداري فساد پر وړاندې د حکومت له هڅو راضي نه دي. د دغه جرګې د مرکزی تفتیش د کمیسیون غړی محمد حسین فهیمی وایي اوس هم په هیواد کې د فساد لمن خپره ده.
مشکلات عمومی که از نظر فساد اداری
حق عمومی ستونزی چی د فساد لامل په افغانستان کېشته حکومت یې پر وړاندې هڅې کړي، خو څرنګه چې فساد ژور او پراخ دی په هغه توګه چې انتظار کېده افغان حکومت یې پر وړاندې بریالی نه و. د بېلګې په توګه فساد په دولتي ادارو کې
په ورته وخت کې ځینې عام خلک هم په دولتي ادارو کې له رشوت شکایت کوي او په لمنځه وړلو کې حکومت کمزورې ګڼي. د کابل اوسیدونکو عبدالخالق وایي حکومت نه دی توانېدلی چې لوی لوی مفسدین محکمو ته وسپاري.
سکل دولت ونش توانیدو چې د فساد په برخه کې په صحیح شکل مبارزه وکړي، که چې ټول خوست په فساد غرق او دا خپله یو ډېر بد عمل په جامعه کې منفي تاثیرات لري.
خو په ځینو حالاتو کې خلک د ولسی جرګې ځینې غړي او کارپوهان د حکومت مشران تورنوي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي نه دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال او د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته له خلکو سره د ښې حکومتوالۍ د رامنځته کولو او د اداري فساد د بشپړ اوره کولو ژمنې کړي دي. د فساد پر وړاندې جدي مبارزه له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنه ده. سوله دغه هیواد سره ټولې مرستې په سمه او شفافه توګه ولګېږي. خو ځینې کارپوهان وایي د جمهور رئیس ګر چاپېره ځینې کړۍ شته چې د فساد پر ضد د مبارزې خنډ کېږي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق آزادي راډیو ته وویل
د ولسمشر په شاوخوا کې چې کومه حلقه موجوده ده هغوی چې اکثر کمیشن کران دي او خپله ولسمشر ویلي چې زه د تاسو نه غواړم چې ما د خبیثه حلقې څخه لرې وساتئ. مګر له بده مرغه نن کتلی کېږي چې د ولسمشر په شاوخوا کې هماغه حلقه ځای لري او د هغوی په فرمایش باندې د هغوی په خوښه باندې تقرر مومي.
که څه هم نوموړی په دغه کړۍ کې د شاملو کسانو په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې په مجموع کې حکومت نه دی توانېدلی چې له زورواکو سره محاسبه وکړي او یو ښه حکومت رامنځته کړي. افغان کارپوهان سپارښتنې کوي وایي حکومت هغه وخت له فساد سره جدي مبارزه کولی شي چې په ادارو کې ګمارنې د وړتیا له مخې ترسره او هغه مفسدین چې له قانونه تښتي محاکمه یې کړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو بحثونه تر بل هر وخت ګرم دي. افغان حکومت او د سولې علي شورا بار بار له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او جګړه پای ته ورسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې شل ورځې وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه. که څه هم دې ډلې لا تر اوسه په دې اړه کوم ځواب نه دی ویلی، خو له دې وړاندې ویلي و چې د افغان حکومت زایل امریکا سره خبرو اترو ته تیار دي. خو واشنگتن ویلي چې د سولې پروسه بین الافغاني ده او طالبان باید افغان حکومت سره د سولې مذاکره وکړي. د حقیقت صدې د دیونه په خبرونه کې په همدې مسله غږی ګوزه اکرام الله اکرام او په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن په همدې مسله د بحث لپاره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس استډیو ته رابلل. هله د تر پای را سره ملتیا وکړي.
په کابل کې د امریکا سفیر مننه لده چې موږ ته وخت راکړو سو د افغانستان د ځینو مهمو مسایلو په اړه له تاسو سره یو څو خبرې ولرو. غواړم خپلې پوښتنې په افغانستان کې د سولې له پروسې نه پیل کړم. اوس افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې په اړه خپله طرحه وړاندې کړه. تاسو دغه طرحه څه ډول ارزوئ؟
فرست آف، ثانک یو فار هاوینګ می ان ټوډی اند فار دی اپورتونټی ټو سپیک ټو یور لیسنرز.
لومړی مننه چې زموږ دلته راغلي بللم ترسو ساسو لاوریدونکو سره خبرې وکړم. تاسو خپل پښتنې په یو مهم یا کلیدي موضوع پیل کړی چې د سولې وړاندیز روغه جوړه او د ستونزو لمنځه وړل دي. زموږ په باور د ولسمشر لخوا د کابل پروسې په ناسته کې د سولې وړاندیز شجاعانه او طالبانو ته د سولې په اړه هر اړخیزه نسخه ده. د کابل پروسې په ناسته کې د ولسمشر غنی لخوا د سولې وړاندیز د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون ټولو هیوادونو سیمه ییزو قدرتونو او د هغوی پلویانو لخوا هر
خپل سفیر خو طالبانو تر اوسه پورې خاموشي غوره کړې ده. تاسو دغه خاموشي څه ډول ارزوئ؟
دغه
پوښتنې باید له طالبانو مطرح شي چې ولې چوپ دي. موږ د هغوی د ځواب په تمه یو، خو مهمه دا ده چې د افغانستان خلک هم د هغوی د ځواب په تمه دي.
فکر نه کوئ د دې چوپتیا تر شا به د پاکستان لاس وي تر څو دا وښایي چې د سولې په پروسه کې مهم رول لري؟
speculation i think it's more
important da yo fikra o guman de kho pdi bayad fikr wushi chi sawel shwi aw sabayad ramain sashi aw da chi taliban pa sam dawl tasmim uni chi aw da afghan hukumat sar rasuli ta gaala ki gdi zaka da jagdo da khatmawlo aw sabat la para da hagoi tarmains khabaro kawlo ta altya da
بتا خو وسلوال طالبانو د افغان حکومت په ځای ل امریکا سره د سولې د خبرو د پیل په اړه لیوالتیا ښودلې ده او په ډیرو مواردو کې دوی دغه مسلې ته اشاره کړې ده.
We're aware that that is their preference.
پوهی ګوچی دی ټیکی ته ډیر لومړیتوب ورکول کیږي. خدا چې دوی ولې په کراتو کراتو په دې مسله تاکید کوي باید له هغوی یو پختي. زما په نظر طالبان همیش په دې نظر دي چې د افغان حکومت په مقابله کې نه دی ولاړ. خو زما په نظر د افغانستان حکومت د یو منتخب حکومت په ډول چې د خلکو په رائے رامنځته شوی او د طالبان سره د خبرو اترو اساسي مرجع همدا حکومت دی.
اکثر افغانان او افغان حکومت چارواکي په دې ټینګار کوي چې د افغانستان متحدین باید د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دا سمه ده چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو وړاندیزونه رد کړي دي، خو اساسي پوښتنه دا ده چې له دې پروسې سره څه ډول همکاري کولی شي؟
کچیر افغان حکومت هر کله او هر چیرې په رسمي او یا هم غیر رسمي ډول وغواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، موږ یې ملاتړ کوو او د خبرو لپاره د طالبانو د راټولولو په برخه کې به له افغان حکومت سره چې د هرې لارې کا هغه نظامي وي او یا هم بل لارې وي موږ به یې ملاتړ وکړو. موږ به بل اړخ ته هم پام ساتو تر څو دا یو تلپاتې سوله واوسي. خو په ټوله کې دا پوښتنې د افغانانو پورې تړاو لري تر څو په ګډه په دې برخه کې خبرې اترې وکړي.
Thank you, Mr. Ambassador. At the beginning of
the 2013 کال په پیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پاکستان تورن کړ چې د تروریزم په خلاف په مبارزه کې رښتینې همکاري نه کوي. لدی روسه د امریکا حکومت پر پاکستان د فشار لپاره پر اسلام آباد ځنې پوځي مرسته بندې کړې، خو د پاکستان په چلند کې کوم بدلون نه لیدل کېږي. کچېره پاکستان هم دې چلند ته دوام ورکړي نو د امریکا بل اقدام به سوي.
If Pakistan continues the same way, what will be the next step?
Well, I don't want to get into hypotheticals.
دا چې په دې برخه کې به څه ځانګړی اقدام کیږي نه غواړم پاړی ډیر معلومات ته ولاړ شم. خدا وایم چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان لخوا ښه همکاري او قوي هڅه زموږ د اساسي ستراتیژۍ یو برخه ده. موږ تر یو ځای د همکاري شاهد وو. خدا زموږ او د افغان حکومت لپاره کافي نه دي، خو موږ د بیلابیلو لارو نه غواړو چې پاکستان دې ته وهڅوو چې په رښتینې ډول وښایي چې تروریستان په هغه هیواد کې نشته او دا باید موږ ته ثابته کړي.
پاکستان اوس مهال د امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو تر فشار لاندې دی تر څو د افغانستان په وړاندې خپله تګلاره بدله کړي او د سولې له پروسې سره همکاري وکړي، خو اسلام آباد هڅه کوي چې روسیې، چین او ایران ته ورنږدې شي. تاسو دغه وضعیت څه ډول ارزوئ؟ آیا دا وضع لا نه پیچلی کوي؟
Well, I think it's important to note that Pakistan
مهمه دا چې د نورو ملکونو په ګډون پاکستان، چین، ایران او روسیې هم د کابل پروسی په ناسته کې د طالبانو سره د خبرو او سولې په اړه د ولسمشر غنی له خبرو ملاتړ وکړ. نو دا چې د سیمې د هیوادونو دریز په دې برخه کې څه ځای لري په دې اړه باید اندېښنې نه وي موجودې. زه د تاشکند په ناسته کې طالبانو ته د یو بل قوي وړاندیز په تمه یم او طالبانو ته دا مهمه ده چې دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. کنه نو طالبان به د افغان امنیتي ځواکونو له خوا له سخت غبرګون سره مخ شي.
روسیا
له یوې نیمې لسیزې روسیا او ایران د افغانستان په جګړه کې ښکېل کېږي او روسیا هم له دې عمل اندېښمنه ده چې په افغانستان کې داعش فعالیت لري. فکر نه کوئ د روسیې په لاسوهنې یا مداخلې سره به د تروریزم په وړاندې مبارزه لا اوږده او پیچلې شي؟
په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د هر بهرني هیواد مداخله باید د افغان حکومت په ملاتړ ترسره شي. خو تر کومه ځایه چې زه پوهېږم افغان حکومت روسیې یا ایران ته د دې اجازه نه دا ورکړي.
موږ د روسیې او ایران له لوري یو شمیر تورونه اوریدلي چې وایي امریکا او یا هم د هغوی شریکان د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مسؤلیت لري چې دا حقیقت نه لري. په حقیقت کې موږ د افغان حکومت او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو سره مو ډیر کار کړی تر څو د داعش یا هم د خراسان پر وړاندې مبارزه وکړي. خو له بده مرغه چې روسیا او ایران غواړي چې د دې خبرې له بیان سره د سوریا او عراق په شمال کې د داعش د ظلمونو او وحشت له مسؤلیتونو نه اوږې خالي کړي.
خو افغانانو سره دا ویره موجوده ده که چیرې روسیه مستقیما په دې جګړه کې ښکېله شي نو افغانستان به په یوه دویمه سوریه بدل شي.
روسیا نشي کولی په دې کې داخله شي تر کومې چې افغان حکومت هغوی ته بلنه ورنه کړي، او زه هیله من یم چې روسیا په پټه له کومې ډلې ملاتړ ونه کړي.
د نوروز په درشل کې غواړم افغانانو ته ستاسو پیغام ولرم، که څه هم وړاندوینه دا ښایي چې یو ځل بیا به جګړې تودې شي. طالبانو هم د جګړې لپاره تیاری نیولی دی. تاسو څه پیغام ورکول غواړئ افغانانو ته؟
پوهیږم چې سخت کال به د افغانستان لپاره د ننګونو او تاوتریخوالي ډک کال وو، خو د راتلونکي لپاره زموږ هیله دا ده چې د سولې او کال واوسي. د دې هیواد خلک د امریکا د متحده ایالتونو او د هغوی د شریکانو په ملاتړ کولی شي د داسې یو هیواد په جوړولو فکر وکړي چې ټول اتباع پکې وکولی شي په یو آرام او د سولې صمیمیت او عزت په فضا کې ژوند وکړي. په ځانګړي ډول د دې ټولو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار ته اړتیا ده. خو د افغانستان د خلکو لپاره په راتلونکي کال کې یو هیله ده چې موږ یې د دې هیواد د خلکو لپاره لرو، او مخکې له مخکې ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي وایم.
سو آی وود جست ان کلوزینګ سې نوروز مبارک.
ټانک یو
ویری مچ. ټانک یو. Thank you.
تورکری بیام ٹیٹی ستھل کے بیائی رات مختور کری یا مٹھی ٹیس تھل کے پیائی زبہ جن چکڑم جدو زخے دروازہ دا زبہ جن چکڑم جدو زخے دروازہ دا جانا پو کیوں سی گی ہم ہوا سما کا بدا پتے پہوے نیم مسجد کا بت خانہ دا پتے پہوے نیم مسجد کا بت خانہ دا